ولا سوا درویم زیږدیس کال سره سمون لري. د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمدشاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلودي. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په هکله پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په 1200 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهی پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو، او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو لخوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه، او شهزاده سلیمان هم د پاچاهی څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه، او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1200 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل سوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي، چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترازو د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل، او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزی د قوم مشر وو، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان، او په خپل هم په 1200 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نور ولایت کې و هغه ټول وړونه کابل ته غوښتل، او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه، او په 1200 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ، او د امنیت د ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي، او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بانفوذه خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی، همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او بانفوذه خلک په دې مهال کې خپه سوه د شاه زمان څخه، په سیمه کې هم ښکاره او پټ لاسوهنې شروع سوې، کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي، او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرېښو، دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې دی د دوه نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي، او دی ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي، او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي، او د دې سره شهزاده محمود وخت رسیږي. راځو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته. دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي، شاه زمان چې کله کابل پرېږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي، او بیا وروسته د شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلاګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شاهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه د دوی پام دوی ته راګرځي د انګریزانو په واسطه توطیې جوړېږي پلانونه جوړېږي هغه په لاره اچول کېږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بله اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسېږي د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل شار په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ شجاع الملک کابل ته راننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه ورسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسېږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي موږ وویل چې د ده پلار شاه زمان چې د ده ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلاګرو اصلي سیال و یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو چې دوی لومړی غواړي د سدوزی ترمنځ یا دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کوم سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي نو هم دا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شاهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی و د دوی پام دې ته راګرځي دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لار واچوي او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لار اچول او ټولنیز سیمې ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پریږدي او د پېښور په لار ځي نو په لاره کې د زینو کسانو له خوا نیول کیږي هغه ړون کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت لمنځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي د هغو سره جنگیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونه له خوا د مات سره مخامخ کیږي چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه و یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي نو موري بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتونونو په ترڅ کې یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي شجاع الملک کابل ترانه نو ځین کله چې دوی په کابل په بالا حصار که محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو دغه پاڅونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولی. نو دلته د واکمنې ختمیږي، شاه محمود تسلیمېږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې دی کابل ته راننوځي، د بابر په باغ کې استوګن کېږي، دی راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمني اعلانوي چې شاه محمود واکمني نور پای ته رسېږي او خپل همدغه شجاع الملک وخت رسېږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق باندې وپوهیدلو. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هیلې مې منې درنو زده کوونکو، هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون لسم لوست ته شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست را خلنې شي ور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. لکه څنګه چې مو تیر ورځ د نور د مختلفو هوادونو د تمدنونو په حق معلومات لاسته راوړل، د هر هواد تمدن مو پیژندې، د چا هغه تمدن څه ډول چیرې او د کسانو له خوا رامنځته کیږي او بنسټ ایښودل کیږي او خپل څه ډول یو تمدن په دې حق له موږ معلومات لاسته راوړل. نن ورځ راځو د هند تمدن سره آشنایي پیدا کوو او تر څنګ د چین تمدن هم پیژنو. نو د نن ورځ لومړنی موضوع مو د هند تمدن په حق لده. راځو خپل درس پیلو. هند په آسیا کې د تمدن د پیدایش د لرغونو مرکزونو څخه ګڼل کیږي، چې هند هغه پراخه او ښکلې سیمه ده چې په خپل غیږ کې ډېر مدنیتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي. یعنی د هند سیمه داسې یوه سیمه ده چې هلته ډېر مدنیتونه منځته راغلي دي، ډېر علوم او مذهبونه روزل شوي دي او د ډېرو پخوانیو لرغونو مرکزونو څخه شمیرل کیږي. 1500 کاله مخکې تر زیږدیزه وړاندې آریایان هند ته کډواله سول او د راویدی اقوام یې چې د پرمختللې تمدن درلودونکو هغه د ځان تابع کړل. یعنې کله چې دوی هند ته راورسېدل او په هند کې خپل ژوند شروع کړ، نو د راویدی قومونه دغه مال چې په هند کې شتون درلود او هغه پرمختللې تمدن درلودي، دغه آریایان دغه خلک تر خپل تابع د ځان تابع کړل او آریایان هند ته بیا راتګ څخه وروسته د کاست یا طبقاتي سیستم رامنځته کړي چې مثلا طبقه جوړ کړلې او دغه ویش یا دغه طبقاتي سیستم چې دی رامنځته کړی و د څلور طبقې درلودي، چې یو یې د روحانيانو طبقه و، بلې د جګړمارانو طبقه و، درېمه یې سوداګر او د کروندګرو طبقه و، څلورم یې هم د کارګرانو طبقه و. چې د روحانيانو طبقه ته برهما ویل، د جګړمارانو طبقه ته کشتاتریان او د سوداګر او کروندګرو ته به ويستا او تر څنګ کارګرانو ته سودرا ویل. د هغه څلورې طبقې دي چې آریایانو په هند کې دغه طبقې رامنځته کړلې او دغه طبقاتي سیستم یې جوړ کړی. آریایانو په هند کې واحده واکمنۍ رامنځته نه کړه. یعنی کله چې دوی هند ته ورسېدل، دوی په هند کې یوه داسې واکمنۍ چې هغه د ټول هند سیمې تر خپلې واکمنۍ لاندې ولري، داسې یو مرکزي واکمنۍ رامنځته نه کړه. هرې قبیلې د ځان لپاره یو کوچنی قلمرو غوره کړی و او په هغه کې میشتول، چې بیا په پایله کې دغه مرکزي واکمنۍ نشتون بهرنیانو ته دا زمینه برابره کړه چې پر هند باندې حمله وکړي. هخامنشي واکمن داریوش هم د هند شمال طرف فتح کوي، خو د سکندر په واسطه بیا د هخامنشیانو د منځتلو سره بیا د هند شمال د یونانیانو لاسته ورغلی او د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چندراګوپتا د یونانیانو په وړاندې پاڅون وکړ. یعنی کله چې هخامنشي واکمن داریوش د هند شمال سیمه نیسي، نو بیا کله چې سکندر د هخامنشیانو واکمنۍ د منځ وړي، په دې وخت کې د شمال دغه برخه چې د داریوش د واکمنۍ لاندې دیوه
دغه سیمه د یونانیانو په لاس کې ورزی او یونانیان پر هغه سیمه باندې واکمن کیږي. چې بیا د سکندر د مړینې سره سم یو هندي قومندان چې چندراګوپتا نومېدی هغه راولاړیږي او د یونانیانو پر ضد باندې پاڅون کوي او د هغوی څخه هند نیسي. په لنډ وخت کې هم ځایي واکمنیانې یا هغه سیمه ییز واکمنۍ چې هغه مهال شتون درلودې هغه سره یو موټی کیږي او دوی یو قوي او ځواکمنه واکمني رامنځته کوي چې هغه واکمنۍ یا هغه امپراتوري بیا د موریایانو په نامه یادیږي چې د دغې واکمنۍ د مشهور واکمنانو څخه یو هم اشوکا و چې دی د دغې واکمنۍ واکمن و او په تاریخ کې هم ډیر شهرت درلودې. د موریایانو څخه وروسته بیا په هند کې د ګوپتا واکمنۍ منځته راغله چې څو پیړۍ بیا هم هغه واکمنۍ دوام وکړي. دا د دوی د امپراتوریانو یا د دوی د واکمنانو په حق لوي چې کومي واکمني په دغه سیمه کې یا کومي امپراتوریانو په دغه سیمه کې واکمن و. راځو د دین او عقیدې برخې ته. د تاریخي حقایقو او د سیمه دینی عقایدو په نظر کې نیول سره د یو الله جل جلاله عبادت کول د انسانانو په دینی تاریخ کې یو ډیر مهم اصل دی چې د خدای جل جلاله څخه پرته د نورو شانو عبادت کول او د سیمه لارې څخه انحراف او دغه یو ډول بلاری ده چې د همدغه انحراف پر بنسټ باندې د اریانو مهاجرت څخه مخکې په هند کې د حیواناتو او طبیعت منځنۍ کوله چې دوی د ځان لپاره لوی او غټ خدایان درلودل. د اور د خدای په نامه او همدارنګه د باران خدای چې اګنی د اور خدای وو او اندیرای هم د باران خدای وو. په لرغونی هند کې ډیر مختلف دینونه رامنځته شوي دي چې د هغو څخه یو هم برهمن وو. برهمن دین دولت د خدای مقام ورکوي، یعنی هغه کس چې په دولت کې لوړ پوړی وو یا ډیر ځواکمن وو هغه به دوی د خدای مقام هغه ته ورکوه او پاچای هم سپیڅلی بلی. په پژمه مخزیجده پیړۍ کې بیا په هند کې د بودا دین منځته راغلی او دغه دین هم د اشرافو د ملاتړ څخه برخمن سو او ډیره پراختیا یې وکړه، ډیر پرمختګ یې وکړ. د علومو د علم، هنر او د معماری په برخه کې هم د هند خلکو ډیر پرمختګ کړی وو، خصوصا په ریاضي او طبابت کې ډیر پرمختګ کړی وو. د یو څخه تر نو پورې عدد، اشاریه سیستم او داسې نور هم هندوانو رامنځته کړی دي یا د هندیانو په واسطه رامنځته شوی دی. هندیانو د اړتیا د مخې بیا جشن او د قرباني ورځې ټاکلې وې. د همدغه عمله بیا دوی نجوم ته ډیر پام اړولی وو. په لرغوني هند کې هنر او معماری هم پراختیا کړې وه. د بودایي دین د پراختیا سره سم، یعنی په دغه هیواد کې چې کله بودایي دین رامنځته کړی او بیا دغه بودایي دین پرمختګ کوي، په دغه وخت کې د هند په سیمه کې یا په هند کې ډېر شمېر عبادت ځایونه هم جوړیږي چې هلته دوی خپل بوتان جدي او دوی د خپل بوتان عبادت کوي. سربیره پر دې د واکمنانو لپاره ډېرې شایستې او غټې ماڼۍ هم جوړې شوې وې چې د هغه پاتیشونو تر دې مهال هم شتون لري او په هند کې د هند او معمارۍ د پرمختګ نمایندګي کوي. د هندي هنرمندانو څخه یو هم د یو مهم کار د مجسمو جوړول و چې هغه د بودا او هندي خدایانو لپاره د لرګو او ډبرو څخه مجسمه جوړولې چې بیا د خلکو د خوا څخه د همدغه مجسمو عبادت کړي. دا زموږ استاد معلومات و د هند تمدن په حق له د هند تمدن په حق له پوهیدلو د هغوی د دین، د علم او هنر په اړه معلومات لاسته راوړل. راځو د چین د تمدن سره آشنایي پیدا کوو. د چین هیواد د آسیا په ختیځ کې پروت دی او دا هم د نړۍ د لرغونو تمدنونو څخه یو تمدن دی چې د چین تمدن د هوانګو د سیند پر غاړه کې رامنځته شوی دی چې هغه ډیرې شیرازي او شنې ځمکې درلودې او خلک یې هم په کرهنه باندې بوخت وو. په پخوانی چین کې لومړنی واکمنۍ په 1500 مخزیجدیز کال کې رامنځته شوې ده چې دغه واکمنۍ د شانګ په نامه یادیږي. یعنی لومړنی واکمنۍ چې هغه په چین کې رامنځته شوه د شانګ واکمنۍ وه چې په 1500 مخزیجدیز کال کې رامنځته شوې وه. او د دې ترڅنګ د خط او کلیز رامنځته کېدل، د چین لوښو جوړېدل هم د شانګ د دورې د مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ګڼل کیږي. یعنی دغه د شانګ په دوره کې خط، کلیزه او چین لوښي جوړ شول. دویمه کورنۍ چې بیا په چین کې رامنځته شوه هغه د چو په نامه یادیږي یا د چو کورنۍ. په لرغونی چین کې خلک د اسمان زمکی او د خپلو نیکونو عبادت یې کوي. د پخوانی چین دوه ستر یا دوه لوی دینونه د تاو ان او کنفیوسیس عقاید دي چې د دغه دینونو د نظره انسان او طبیعت یو د بر سره ډیر نږدې دي او یو پر بل باندې اغیزه کوي. د تاو دین د ساده ژوند ښېګڼې او پر خپلو غوښتنو باندې سترګې پټول تبلیغوي. یعنی په دغه دین کې دوی دا تبلیغ کوي چې انسان باید ساده ژوند ولري او پر خپل غوښتنو باندې هغه غوښتنې چې دی لري پر هغه باندې باید سترګې پټې کړي او یو ډېر ساده ژوند ولري. د کنفیوسیس دین بیا د ټولنې سره د اړیکې د پیدا کولو او د انسانانو ترمنځ د اړیکو د لودلو باندې ټینګار کوي چې انسان او ټولنه باید د یو بل سره اړیکه ولري او پر دغه څه باندې دغه دین ډېر ټینګار کوي چې دغه دین د پخوانی دودونو مشرانو پلرونو نیکونو او د کورنۍ د یووالي په درناوي باندې هم تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین دغه هیواد ته راغلی. یعنې سره له دې چې دغه په دغه هیواد کې دوه ستر دینونه وه، بیا د هان د واکمنۍ په دوره کې بیا د بودایي دین دغه هیواد ته راغلی او ډېر پیروان یې پیدا کړل. د چینایانو په کلتوري ژوند باندې هم اغیزه وکړه. د چینایانو لیک دود چې و هغه بیا د هیروګلیف په څیر باندې یو پخوانی لیک دود دی چې دغه لیک دود د چینایین د چین په واکمنۍ کې معیاري سوی دی او په ټول چین کې بیا هغه رواج پیدا کړي. تر دې مهاله هم کارول کیږي. دغه لیک دود بیا وروسته په نورو هیوادونو کې هم خپور سو او د جاپانیانو، کوریایانو، ویتنامیانو د لیک دود بنسټ هم کې شو دی. یعنی د جاپانیانو، د کوریایانو او ویتنامیانو لیک دود چې دی هغه هم د همدغه لیک دود څخه اخیستل سوی دی. په لرغونی پیړۍ کې لیک د هډوکو او لرګیو پر مخ باندې کښل کېده، ځکه هغه مهال کاغذ نه و. زیاتره خطونه چې لیکل کېده په همدغه هډوکو او لرګیو باندې کښل کېده. بیا په لومړنۍ میلادي پیړۍ کې په چین کې کاغذ جوړ سو او دا یو ستر انقلاب یې رامنځته کړ چې خلکو ته یې پوهه هم ډېره ورسول. د دې تر څنګ زیاتره نثرونه، د قصیدو کتابونه، تاریخي آثار هم ولیکل سول او د شعر په برخه کې هم ډېر پرمختګونه رامنځته سول. د دې تر څنګ چینایانو د نجوم، ریاضیاتو، جغرافیه په برخه کې هم ډیر پرمختګ کړی وو. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیل ایالتونو لپاره نقشې جوړې سولې. د هیواد د جغرافیه په حق له هم ډیر معلومات ترلاسه سول او چینایانو د زلزلې په اړه معلومات درلودل. د زلزلې د معلومولو لپاره هم یو اله رامنځته کړې وه چې د دې تر څنګ دوی د اوسپنې په مقناطیسي ځانګړتیاو باندې هم پوهېدل او وروسته بیا دوی قطب نما یا لوري ښودنه جوړه کړه. چینایانو د انسان د اناتومي په برخه کې هم ډېره پوهه درلوده. په یو شمېر ناروغیو، په یو شمېر د هغو په درملونو باندې هم پوهېدل چې دا د دې نمایندګي کوي چې د چین د چو د واکمنۍ په دوره کې یا په دغه چین هیواد کې علم، صنعت او هنر څومره پرمختګ کړی وو. دلته معلومیږي چې د بیلابیلو علومو سره دوی آشنایي درلوده. د ډیر مهم سیزونه رامنځته کړه. مثلا په چین کې کاغذ جوړ سو. د زلزلې په اړه دوی معلومات لاسته راوړل. د زلزلې د معلومولو آله یې جوړه کړل. د دې تر څنګ قطب نما، د اوسپنې مقناطیسي ځانګړتیاوې او نقشې هم په دغه هیواد کې یا په دغه دوره کې جوړ سو. د دې تر څنګ د اناتومي په برخه کې هم موږ ویل چې دوی ډیره پوهه درلوده. د ځینو ناروغیو سره دوی آشنا و، د هغو په درملنه باندې پوهېدل او د دغه ټولو موضوعاتو اړوند دوی معلومات درلوده. په لرغونی چین کې هنر او معماری هم ډیره وده کړې وه. یعنی د علم ترڅنګ په هنر او معماری کې هم دوی پرمختګونه درلوده. د چین په شهرونو کې زیاتره ماڼۍ او عبادت ځایونه هم جوړ سوي وو. د چین ستر دیوال چې دی د هغه د پخوانی وخت بیا باندې د مهارت یو ډیره څرګند او معلومه یا ښکاره بیلګه ده چې د چین ستر هیواد چې دی هغه په نړۍ کې ډیر شهرت لري او ډیر تاریخي اثر دی. چې دغه دیوال د آرام سمندر د غاړو او د مرګو څخه شروع کیږي، د طب په سرحدونو کې پای ته رسیږي. دغه دیوال چې وو د شیهوانګ تی د امپراتور په امر سره په شلو کلونو کې جوړ سو او دغه دیوال لوړوالی چې وو هغه 1.5 متر دی. پراخوالی هم په همدغه اندازه دی او داسې ویل کیږي چې کله به کوم کارګر نه جوړ کېدی یا کوم کاریګر د کار کولو په وخت کې مثلا هغه مړ کېدی، بیا به دوی په دغه دیوال کې شخوي. چې دغه دیوال د پاسه په هر سل متر کې بیا یو امنیتی پوسته هم جوړه شوې ده چې دغه ځنګړتیاوی دغه هیوات دغه هیوات دغه دیوال ته ډیر شهرت ورکړی دی او په نړۍ کې یو ډیر د برما یا افتخار ډک تاریخي آثار دي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې درس، د هند او د چین د تمدنونو سره مو آشنایی پیدا کړه او معلومات مو لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. د نن ورځې درس به پر همدې ځای پای ته ورسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته ل اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونې د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.
Let it go.